په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې موزنور یاس نوري هر کله کوم د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو دا هم اوري چې د کابل د امنیت قومندانۍ مسولین وایي د دې ښار په دشت برچ کې پر نوې ځان وژونکو حمله په اړه پلټنه پیل کړې او پراتلونکو کې د شیعهګانو پر ځایونو د دا ډول حملو د مخنیوي لپاره ځینې تدابیر نیولې دي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د راپورونو له مخې د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرونی ځان وژونکي حمله وغندله او هغه یوه بې رحمه او کرغیړنه تروریستي حمله وبلله. د امریکا متحده ایالاتونو پر دریو بهرنیو کمپنیو چې د امریکایي چارواکو په خبره د شمالي کوریا لاټومي پروګرام سره مرسته کوي بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل. د راپورونو له مخې د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې دغه جګړه د کلګي په سیمه کې له تیرې نیمې شپې راهیسې روانه ده او تر اوسه د تلفاتو په اړه چارواکو نور جزئیات نه دي ورکړي. د دغې جګړې له امله په همدې سیمه کې د کابل لویه لاره هم بنده شوې ده. د بغلان ولایت مرکزي بغلان ولسوالۍ هم پرون د وسلوالو طالبانو د یو پراخ برید شاهده وه. پر یوې پوځي اډې او څو پوستو د وسلوالو په برید کې د لږ تر لږه دیر شو پولیسو افسرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرونی ځان وژونکي حمله وغندله او هغه یوه بې رحمه او کرغیړنه تروریستي حمله وبلله. امنیت شورا وویل دغه حمله د دې اړتیا په ډاګه کوي چې د تروریزم د دغو اعمالو عاملینو تنظیمونکو او مالي تنظیمونکو سره باید حساب وشي او عدالت راکاږل شي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ساتنې ادارې یونیسف مشري هم دغه حمله وغندله او پر دې خواشیني څرګنده کړه چې په افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي ستره قرباني ماشومان ورکوي. د دې ادارې اجرایوي رئیس هنریتا افور وویل ماشومان باید هیڅکله هم د تاوتریخوالي هدف ونه ګرځي. د کابل په دشت برچی کې په یوه پوهنیز مرکز کې په پرونۍ انتحاري حمله کې چې مسؤلیت یې تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی 40 کسان وژل شوي او نږدې اویا نور ټپیان دي. افغان ولسمشر اشرف غني د دغې حملې د غندنې تر څنګ د هغې د څرنګوالي په اړه د پلټنې امر کړی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د غزنی ښار مرکزي برخې اوس امن دي او دې ولایت د نورو امنیتي ځواکونو په رسېدو د وسلوالو پر ضد تصفیوي عملیات پراخ شوي دي. یوناما پرون په یو خبر کړي بیان کې وویل د غزنی ښار په مرکز کې د وضعیت په ښه کېدو دې ښار ته د بشري مرستو رسېدو ته هم زمینه برابره شوې ده. خو ملګري ملتونه وایي د لارو بندښت او امنیتي ګواښونه بیا هم د بشري مرستو بهیر له خنډ سره مخ کولی شي. د تقاعد خزانه د عمومي ریاست مشروعي هڅه کوي چې تر لوی اختر مخکې د متقاعدینو پاتې تنخواګانې هم ورکړي. ګل محمد منتظر پرون ازادي راډیو ته وویل د مالی وزارت د متقاعدینو د تنخواګانو لپاره د غوښتل شو پیسو یوه برخه منظور کړې ده.
ان شاء الله دا کوشنه کړم دم پیش از دې د میلیارډ
خو تقریبا یوه نیمه کمال هڅه کوي چې خدای کول تر اختر مخکې 2 میلیارډ ځانګړي شوی افغانۍ مصرف کړو. هڅه کوي چې دراتونکو یک شنبه یا دوشنبه د متقاعدینو بانکي حسابونو ته دغه پیسې ورسوو. نو موري ولې ولسمشر د سپارښتنې له مخې به ډېر ژر د متقاعدینو خزانه په یوه ځانګړي صندوق بدله شي چې د متقاعدینو تنخواګانې به مستقیما پکې ټولېږي. یو شمېر متقاعدینو له ازادي راډیو سره په پر لپسې تماسونو کې ویلي چې دوی ته په خپل وخت تنخواګانې نه ورکول کېږي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د بوسنه هرزګوینا د هغې سیمې د پارلمان چې سربیان پکې برلاسي دي پر هغه اقدام انتقاد وکړ چې د بوسنیا سرب ځواکونو لخوا د په زرګونو مسلمانانو د وژلو په اړه یو مخکینی راپور باطل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو خبر کړي بیان کې د وکیلانو دغه هڅه له تاریخ څخه انکار کولو بلله. ویویل دوی د ریپبلیکا سربسکا د پخواني حکومت هغه راپور باطل کړی چې د منلې وه چې د بوسنیا سرب ځواکونو د 1992 او 1995 کلونو ترمنځ په جګړه کې شاوخوا 8000 مسلمانان په سربرینیڅه کې وژلي وو. د بهرنیو چارو وزارت ویل په سربرینیڅ کې د دلوژنې په اړه په 2014 کال کې د ریپبلیک سرپس کال خوا د دغه رپورت خبرول د روغې جوړې لپاره یو مهم ګام و. د بهرنیو چارو وزارت د ریپبلیک سرپس کا د ملي اسامبلی د چهارشنبې د ورځې دغه اقدام نادرست بللی دی. د بوسنیا د سربیا نو مشر میلورات دودک چې له بوسنیا د سربیا د دې سیمې د جلا کېدون غوښتونکی دی په سیمه کې ترسره شوی جنایت منی خو وایي چې د 2004 میلادي کال په رپورټ کې د وژل شو کسانو په شمیر کې مبالغه شوې او په هغه کې باید سربیان قربانیان هم شامل شي. د امریکا متحده ایالاتونو پر دریو بهرنیو کمپنیو چې د امریکایي چارواکو په خبره د شمالي کوریا لاټومي پروګرام سره مرسته کوي بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت پرون وویل دغو دریو باروډونکو کمپنیو پر ضد چې په چین، سنگاپور او روسیه کې میشتې دي ګامونه اخلي. د دې پرېکړې له مخې به متحده ایالاتو کې د دې کمپنیو پانګې بندیږي او امریکایي وګړي نشي کولی له هغوی سره راکړه ورکړه وکړي. که څه هم واشنګټن له پیونګ یانګ سره مستقیمې خبرې پیل کړي خو بیا یې هم د موجوده نړیوالو بندیزونو د عملي کولو له لارې پر شمالي کوریا خپلو فشارونو ته دوام ورکړی. واشنګټن غواړي چې د دې بندیزونو په وسیله پیونګ یانګ دې ته اړ باسي چې خپل اټومي او د لرې واټن ویشتونکو مزایلو پروګرامونه بند کړي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي به هم ولولي د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکم. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ول د خبرونه ډیره برخه موسیقي د ځانګړې شوی خو بیا هم د افغانستان پر مهم موضوع راپور لرو. د کابل د پرنی ځانو جون کې حمله په ارتباط چې ورسته له دغه حمله افغان امنیتي چارواکو د ډول حملو د مخنیوي لپاره څه ډول تدابیر نیولې دي. د کابل د امنی قومندانۍ مسؤلینو نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ښار په دشتي برچې کې د پرونی ځانوژونکو حملې په اړه پلټنه پیل کړې او په راتلونکي کې د شیعهګانو پر ځایونو د دا ډول حملو د مخنیوي لپاره ځینې تدابیر هم نیولې دي. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان تعقیب کړی. هم د شپې د کابل له سټډیو سره د افغان صاحب که اوریدونکو ته په دې اړه نور معلومات ورکړي چې ان چارواکو د دغه حملې په اړه تر اوسه پورې په پلټنو کې څومره پرمختګ کړی دی؟
بله، د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې د تیرې ورځې د پیښې د رامنځته کېدو د څرنګوالي په اړه د دوی جدي پلټنې روانې دي. د کابل امنیه قومندانۍ ویان حشمت الله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د دوی ټیمونه، ځانګړي ټیمونه جدي کار کوي.
د پیښې په اړه زموږ څېړنې پیل شوې دي او پیښې د څېړلو په حال کې ده. تر اوسه پورې دغه څېړنې نه دي بشپړې شوې. نور کشفي او استخباراتي بنسټونه په دې اړه څېړنې کوي، خو هغه څه چې په ورا د افغانستان د سولې او ثبات دښمنانو تل هڅه کړې ده چې علمي، دیني او سیاسي مرکزونه په نښه کړي او د خلکو په منځ کې ستونزې را پیدا کړي، دا مهمه نه ده چې کومې ډلې خو په ټولو کې برید روسي برید او په اړه زموږ جدي څېړنې روانې دي. تر څو پورې دغه څېړنې بشپړې شي نور زیات به له رسنیو سره شریک.
ښاغلی ستانیزي همدارنګه وویل چې داسې پیښو د مخنیوي لپاره دوی یو لړ ځانګړي تدابیر نیولي دي، هغه هم په تکیخانو، جوماتونو، ښوونیزو مرکزونو کې، او دوی غواړي چې په راتلونکي کې پلي کې تر څو د داسې پیښو مخنیوی وشي. د یادولو وړ ده چې تېر مازدیګر شاوخوا 4:30 بجې د کابل د اتلسم امنیتي حوزې اړوند دشت پرچې په سیمه کې په یو ښوونیز مرکز انتحاري حمله وسوه چې د چارواکو په وینا په دغه پیښه کې 8 کسان وژل شوي دي او 8 نور ټپیان شوي دي. دا چې د دغو ټپیانو له جملې نه څومره کسانو ژوند له لاسه ورکړی ده هڅه موږ د امیر روغتیا وزارت نظر واخلو، خو بریالي نه سو. هم شپه وړاندې موږ په کابل کې هغه سیمه ییزو خبریالانو سره تماسونه ونیول. دوی ویل چې د دغو پیښې د قربانیانو جنازې په ډله ییز توګه د کابل په غرب کې خاورو ته سپارل کیږي. بله نوری صاحب.
بله رحمت الله افغان، لطاسو نمانن کور مودان ده دغه حمله په اړوند د وروستیو تحقیقاتو او دا چې افغان امنیتي چارواکي د دا ډول حملو د مخنیوي لپاره څه ډول اقدامات کوي په دې اړه بیا هم اوریدونکي خبر کړو. له دې مخکې هم که څه هم کله چې دغه سې بوږنوونکي حملې شوي دي افغان چارواکو ژمنې کړي دي، خو تر اوسه پورې د دغو ژمنو په نتیجه کې موږ د وضعیت په ښه کېدو کې د پام وړ بدلون نه وینو. کابل دشتي برچې له دې مخکې هم د څو دا ډول خونړیو حملو شاهده و چې د اکثرو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې دایش په غاړه اخیستی دی. پرنی حملې مسؤلیت روسه دایش په غاړه نه دی اخیستی. وسلوالو طالبانو هم ویلي چې دا د دوی انکار نه دی. تر دې مخکې په کابل کې لوی خونړۍ حمله څو اونۍ وړاندې د کابل هوایي ډګر ته نږدې شوې وه چې 23 تنه پکې ووژل شوي او 105 تنه نور ژوبل شوي وو. د روان میلادي کال له پیله تر اوسه پورې په کابل کې 14 لوی حملې شوي چې تر 240 زیات کسان پکې ووژل شوي دي. پر نوې حمله د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سختو ټکو وغندله. هغه یوه بېرحمه او کرغېړنه تروریستي حمله وبلله. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ساتنې ادارې یونیسف مشر هم دغه حمله غندلې او پر دې خواشینی څرګنده کړې چې په افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي ستر قرباني ماشومان ورکوي. افغانستان چې د تروریزم او جګړو ستر قرباني دی. د تروریزم او جګړو د قربانیانو په یاد پرون د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې یو شمېر ځینې لمانځن غونډې جوړې شوې وې. د غونډې ګډونوالو پر دې تاکید کاوه چې پر افغانستان دغه روانه جګړه تپل شوې جګړه ده او یوازې افغانان دي چې دغه جګړه پای ته رسولی شي. په خصوص کې د تروریزم او جګړو د قربانیانو په یاد لمانځن غونډه کې ګډونوالو پر دې ټینګار وکړ چې په هیواد کې روانه جګړه افغانان پر خپل اتحاد سره پای ته سوالی شي. دغه راز د دې جګړې له قربانیانو سره په لمانځن غونډو کې دا موضوع هم راپورته شو چې د جګړې قربانیانو ته حکومت هغه څه چې لازمه ده سمه پاملرنه نه ده کړې. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر پرون په کابل کې په همدې مناسبت په یوې غونډه کې وویل چې په تیرو څه باندې 8 کلونو کې په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له امله شاوخوا 15,000 کس افغانانو تا مرگ جوبله رسیدلی ده. په خوست کې د پدې مناسبت جوړ شوی غونډې نور حال بل خوست د ازادي راډیو د خبريال الوخیل نجیب الله الوخیل پر رپورټ کوي. ورو
د چهارشنبه په ورځ په خوست کې د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي د نړیوال ورځ په کانفرنس کې ویناوال وویل چې دا جګړه هغه مهال ختمیږي چې ټول افغانان په یو لاس د جګړې او جګړه غوښتونکو پر وړاندې ودرېږي. د ترهګرۍ د بریدونو یو معلول غلام محمد د غونډې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل چې روانه جګړه افغاني نه ده، پر افغانانو تپل شوې جګړه ده چې قربانیان افغانان دي خو ګټه یې نور خلک اخلي.
دا جنگ په پاو وخت کې ورتهږي چې مونږ ته خپل په افغانیت جذبه او د مسلمانۍ په جذبه ارجک شو په یوه په یوه غیرات ودرېږو ان شاء الله تعالی، ځکه چې دا افغاني جنگ نه ده، دا په مونږ نه تپل شو جنگ ده. قربانیان صرف مونږ یو، ګاډي خل نور خلکو خلي.
دا معلولینو د اتحادیې مشر دوست محمد اخونزاده هم په خپلو خبرو کې ویل هیچا ته اجازه ورنکړي چې د خپلو ګټو په خاطر د جګړو پر دوام ټینګار وکړي.
افغانانو باندې غږ کوم چې د تروریزم ګټې افغانستان کې مافیا کړی وري او قرباني افغانان ورکوي. موږ معلولین ورونه په یوه اواز غږ کوو چې د تروریزم عمل خون موږ لیدلی دی. موږ معلولین ورونه هیچا ته دغه اجازه نور نه ورکوو چې دغه بد عمل ترسره کړي.
بلوری ته د افغانستان د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون استازی وایي چې په وروستیو 9 کلونو کې د دوی د سرویګانو او معلوماتو پر بنسټ د افغانستان په جګړې کې 4,000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي، چې په دې کې 20,000 کسان وژل شوي، خو په دې ارقامو کې پوځیان او جنګیالي نه دي شمیرل شوي. د یاد کمیسیون یو تن کارکوونکی سیف الرحمن نیازی وایي چې یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په وروستیو 10 کلونو کې د وژل شویو شمېر 8,000 کسان خودرې او معلولین ولکه 3,400 تنه خوده چې د هغوی پوینا د ارقام د افغانی ټولنې نږدې 3% وګړي جوړوي.
دغه تقریبا د افغانستان د نفوس په ډول 3% تشکیلوي. دا یو ډیره غټه کتله ده چې په نورو کلونو کې څومره زیان رسیدلې دغه شرمیرنه خو ډیره زیاته ده.
د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون کارکوونکو وویل دا چې په بیلابیلو هیوادونو کې د ترهګرۍ د بریدونو له کبله مرګ ژوبله رامنځته کیږي او د تلفاتو شمېر ډېریږي، نو یو شمېر هیوادونو وپتېره چې د جګړو د مخنیوي او د جګړو د قربانیانو د ملاتړ په موخه یوه ورځ ونوموي. د دوی په خبره چې په روان 2013 زیږدیز کال کې ملګرو ملتونو په دې با پرېکړه وکړه او د افغان حکومت وزیرانو شورا هم د 1990 لمریز کال د 19 نیټه په خپله غونډه کې د ملګرو ملتونو مصوبه تصویب کړه او د اساس څلورویشتمه یا د اگست 15 د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي د ورځې په نوم ونوموله.